دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري سات کې موږ په امیر ساحل او ملیحان ساده هر کله کوو اوریدونکو په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. خو اول د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویانده ملیحان میر ساده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامو کې د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د احتساب په نوم د یو خاص ګوند مشران په نخښه کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د عمران خان کاری ډله کوشش کوي چې قبایلو کې عدالتي او د پولیسو نظام زر عملی کړي. او د امریکا ولسمشر په ترکی کې په مشکوک ډول د یو سعودي خبریال د روکېدو په اړه ویلي چې هیواد به له ترکی سره په پلټنو کې مرسته کوي. تفصیل: د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن د یو شمېر ګوندونو سیاستوالانو په حکومت تور پورې کړي چې د احتساب قومي ادارې په ذریعه د یو خاص ګوند مشرانو پر ضد سیاسي کاروایي ودروي. د قومي اسمبلی او د سینټ د سیاستوالانو پرون مازیګر په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانۍ بهر یو احتجاجي پارلیماني غونډه وکړه او په حکومتي انتقادونه وکړل. تر دې اجلاس وروسته د مسلم لیگ نون یو سینیټر مصدق ملک مشال ریډیو ته وویل د پخواني سپیکر ایاز صادق په مشرۍ دا غونډه ځکه کړې چې حکومت د اپوزیشن په وینا د قومي اسمبلی اجلاس دایر نه کړ.
مونږ خواست کړی وو چې په فوري توګه دې د قومي اسمبلۍ غونډه راوبللی شي، ځکه چې دا څه وړه پېښه نه ده. کم یو داسې ملک دی چې پکې اپوزیشن لیډر د ضمني انتخاباتو نه یو څو ورځې وړاندې نیولې کېږي. دې هر څه وروستو چې د پارلمان منتخب غړي غوښتنه کوي چې د اسمبلۍ غونډه راوبلی، نو دوی د ځنډ نه کار اخلي.
اپوزیشن سیاستوالانو د احتساب ادارې لخوا د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف ته نیولو مثال ورکړ او زیاته کړه چې د اکتوبر 14 تر ضمني انتخاباتو مخکې د نوموړي گرفتاری سیاسي مقصدونه لري. خو د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي د مسلم لیگ نون د مشرانو پر ضد کاروایي د تېر حکومت په موده کې هم روانې او دا چې د احتساب اداره له حکومتي اثر آزاده ده. د جینکو او بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي ګلاله اسماعیل په اسلام آباد کې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی اے چارواکو نیولې ده. د نوموړي پلار پروفیسر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې ګلاله نن له لندن نه اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر ونیول شوه. دی وایي اوس د اف آی اے په دفتر کې دی او ویني چې لور یې ولې نیول شوې. ګلاله اسماعیل ته د جینکو د تعلیم او حقوقو لپاره پر مبارزه یو شمېر نړیوالې جایزې هم ورکړل شوې دي. خو په نوموړي لاغ وروسته مقدمه درچې وه چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې فعالیت پیل کړ او د یاد غورځنګ په غونډو کې ویناوې وکړې. اف آی اے د نوموړي د گرفتارۍ په اړه لاس نه دی ویلې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان جوړه کاري ډله هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې عدالتي او د پولیسو نظام زر عملي کړي. دا خبره حکومتي ویان شوکت یوسفزی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وکړه.
کوشش کوو چې دا فاټه مرزر شوی دی خیبر پختونخوا کې، او هغه ټول قوانین چې هغه په سټن ایریا باندې لاګو دي دا ټول هلته لاګو شي، دا پولیس هلته ایکسټینډ شي او پولیس نوې برتیانې شروع شي.
یوسف زید دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د اکتوبر په نامه د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار له حکومت سپیناوي وغوښتو چې د مۍ په پای کې په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو تر ورګډېدو وروسته تر اوسه هلته د پولیسو او عدالتونو نظام ولې نه دی عملي کړی. هلته د قبایلو ځینو اوسېدونکو شکایت کړی چې اوس هم په هغو سیمو کې خلک د اف سی آر له قانون سره سم نیول کېږي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په هغو سیمو د پاکستان قانوني نظام لاګو کولو هڅې کوي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوبو د کمی خبره کوي او وایي چې ولس سسکلو د اوبو له کمی سره مخامخ دي. د بلوچستان د روغتیا وزیر نور محمد دومړ بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دا مسله په ټوله صوبه په تیره په کوټه ښار کې زیاته ده. دومړ ویل د اوبو په مسله د قابو مندلو لپاره هڅې کوي او زیاته کړه د دې مقصد لپاره پلانونه تیار دي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی جسټس شوکت عزیز صدیقی د اسلام آباد هایکورټ د جج له دندې ګوښه کړې دي. د اکتوبر 11 د قانون او انصاف وزارت په یو نوټیفیکیشن کې ویل چې ولسمشر دا پریکړه د سپریم جوډیشن کونسل د پرونی سپارښتنې په رڼا کې د آئین د آرټیکل 209 د 15 مادې لاندې کړې ده. په امر کې ویل شوي چې د سپریم کورټ په 15 کسیزه ججانو مشتمل کونسل په یوه خوله دې فیصلې ته ورسېدل چې د جولای په 1 د پنډه زیلی اسوسییشن مخته د جسټس شوکت عزیز صدیقی خبرې د غل کار سره مناسب نه وي، نو ځکه باید د آئین آرټیکل 209 د شپږمې ماده لاندې لري کړل شي. د د جنوبی وزیرستان په تنګی بدنځای سیمه کې د امنیتی ځواکونو یو گاډی د ځمکې خخ بم سره چاودیدو په پیښه کې درې امنیتی اهلکار وژل شوي او درې نور زخمیان دي. په ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د دغه خبر پخلی کړی دی. د سیمې اوسیدونکو بیګا مشال ریډیو ته ویل دغه پیښه پرون ماښام هغه وه شو چې کله په سیمه کې د امنیتی ځواکونو لارې د تنګی بدنځای په سړک روانه وه. د چاودنې په امنیتی ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمهواري منلی ده. سربیا د ایراني وګړو لپاره د ویزې بغیر هیواد ته د ورتلو شرط ختم کړی دی. دا فیصله د یو کال نه زیاتې مودې پس واخیستل شو چې داسې اندېښنې پیدا شوې ګواکې ځینې ایراني وګړي دغه نظام په اروپا کې د مستقل اوسېدو لپاره استعمالوي. د اکتوبر په 11مه د سربیا د حکومت دا ګام د هغو دعوو پر مهال واخیست چې ایراني مهاجر اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني ډول د ورتګ لپاره له دغه نظامه ناجایزه ګټه پورته کوي او د دې مقصد لپاره سربیا ته ورځي. د سربیا میډیا خبر ورکوي چې له تهران نه بلغراد ته مستقیم پروازونه ډک ورځي خو په واپسۍ کې تشوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکی کې د یو سعودي خبریال جمال خاشوکجی ورکیدل یو بوکنون کې پیښه په بللو سره ویلي چې هیواد به د دې کیس په تفتیش کې له ترکی سره مرسته کوي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې ادارې دا کیس له نږدې نساري. نوموړي وویل امریکایي څېړونکي به د دغه خبریال په مشکوک ډول د لادرکه کېدو په تحقیقاتو کې له ترکی او سعودي سره مرسته وکړي. خاشوکجی د اکتوبر د دویمې نیټې راهیسې لادرکه دی. په دغه ورځ هغه په استنبول کې د خپلې ترکیې نامزاد سره د واده د اسنادو لپاره د سعودي کونسلګری ته ورننوتو پس اورکتي. ترکی وای خاشوکجی په کونسلګری کې دننه وژل شوی خو سعودي دا تورونه ردوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې د موسم حال رابی اکرم خان نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.22 روپۍ او په 1.53 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.35 روپۍ یو ریال په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه خسته کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بونو او کوټه کې موسم وچ وي، پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او زیات نه زیات یو کم دیش، بنو کې 14 او دیش او په کوټه کې 3 او سلی رشوي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې احتساب اداره د حکومت په وینا د مسلم لیگ نون سیاستوالان په نښه کوي.
اسټیبلشمنت دا کوشش کوي چې د پارلیمنت بارادستی په هیڅ حالت کې نه وي.
په اسلام آباد کې د بشري او نجونو حقونو مبارزه ګلالی اسماعیل نیول شوی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي تر قبایلو د پاکستان عدالتي نظام غځوي، خو د سیمو اوسیدونکو وایي لنډمهاله قانون هم د اف سی آر په څیر دی. په کراچۍ کې عدالت پولیسو ته آخري موقع ورکړی چې د وزیرستاني ځوان نقیب مسید وژنې په اړه رپورټ جمع کړي. د ننګرهار چارواکو ویلي د راتلونکو پارلماني ټاکنو روڼوالي ته ژمن دي.
هر هغه دولتي چارواکی یا مسؤول چې د هغو د کورنۍ نږدې غړي ولاړ دي، هغو به جدي د من تر څار لاندې وي.
په کورمه کې یو کس له 40 ورځو راهیسې سره د بچیو په احتجاج دی او دعوه کوي چې حکومت یې پوروړی دی. په دې اړه رپورټ لرو، شننې او تبصرې هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان په پارلمان کې د مسلم لیگ نون سیاستوالانو پرون مازیګر د پارلمان ودانۍ مخې ته د پخواني سپیکر ایاز صادق په مشرۍ یو احتجاجي غونډه وکړه چې پکې د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو سیاستوالان هم شریک ول. دوی پرون تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل له حکومت یې د قومي اسمبلۍ د غونډې وربللو غوښتنه کړې وه، خو هغوی ونه منله، نو ځکه یې د پارلمان ودانۍ مخې ته د قومي اسمبلۍ او سینټ د غړو غونډه وکړه. دوی تور پورې کړ چې حکومت تر زمینی انتخاباتو څو ورځې مخکې احتساب ادارې لاري د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف ونیو او په وینا یې پر ضد یې د سیاسي غچ اخیستو اقدام کړی. خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت وایي احتساب اداره له حکومتي نفوذه آزاده ده. احمد الله تفصیل راکوي.
پرون د زیارت په مازیګر د پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلمان د ودانۍ بهر د دواړو ایوانونو ګډه غونډه وشوه چې پکې د مسلم لیگ نون نه علاوه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او جمعیت علماء اسلام فی ډلې د قامی اسمبلۍ او سینټ غړو ګډون وکړو. په غونډه کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف گرفتارۍ سره سره په ملک کې په ګرانۍ او ډالر نرخ په سیوا کېدو په حکومت نیوکې وکړې شوې او د پارلماني استازو وینا وه چې حکومت دې د نیب د لارې د یو مخصوص ګوند پر ضد انتقامي کاروایانې کولو ډډ وکړي. غونډې ته د مسلم لیگ نون رانا تنویر، سینیټر مشاهد الله خان، جاوید لطیف، برجیس طاهر او رانا ثناء الله نه علاوه د جمعیت علماء اسلام فی سینیټر عطا الرحمن او د پښتونخوا میپ سینیټر عثمان کاکړ هم ویناګانې وکړې. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون سینیټر مصدق ملک مشال ریډیو ته وویل په 6 اکتوبر یې د ګوند غړو د قامی اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر نه غوښتنه کړې وه چې د پارلمان غونډه دې راوبلي چې پکې د اپوزیشن لیډر په نیولو بحث وکړي، خو غوښتنه یې ونه منل شوه نو مجبوراً غونډه د پارلمان د ودانۍ نه بهر راو بلله.
ہماری جو سبمیشن تھی وہ یہ تھی کہ فوری طور پہ اجلاس بلایا جائے.
مونږ خواست کړي وو چې په فوری توګه د قامی اسمبلۍ غونډه راو بلل شي ځکه چې دا څه وړه پیښه نه ده. کم یو داسې ملک دی چې پکې اپوزیشن لیډر د ضمنی انتخاباتو نه یو 2 ورځې وړاندې نیولې کیږي. د هر څه وروستو چې د پارلمان منتخب غړي غوښتنه کوي چې د اسمبلۍ غونډه راو بلي نو دوی د ځنډ نه کار اخلي. د آئین تر مخه 2 ورځو کې حکومت لا د اسمبلۍ غونډه را بلل وي او چې اوس یې په سمه نیټه را بلی نو زمونږ په غوښتنه یې ولې مخکې نه را بلله. اوس خو مونږ په قانونی او آئینی طریقې سره خپل دریځ وړاندې کړو او هیله لرو چې په جمهوری طریقې سره به زمونږ خبره واوري او که څه مثبت جواب را نغله نو د احتجاج د لړۍ به غځوو. د شروع په ورځ مسلم لیگ نون د شهباز شریف نیولو پر ضد د پنجاب اسمبلۍ د ودانۍ نه بهر غونډه را بللې وه چې پکې نه صرف د خپل ګوند د مشر په نیولو احتجاج وکړو بلکې د حکومت پر ضد یې نارې هم ووهلې. د پښتونخوا میپ سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل نیب ډومبی د نواز شریف او د هغه لور مریم نواز او وسط شهباز شریف پر ضد بی بنیاده کیسونه جوړ کړي نو یاد اداره د پارلماني غړو پر ضد بی ځایه کیسونه جوړولو نه ډډه وکړي.
په کار داتې د دوی درې ورځې کې دنه په قومي اسمبلی اجلاس را غوښته وای نو د دې جوائنټ سیشن ضرورت بنو نو د دې مقصد هم داتې جان خبر کې چې دلته په غیر جمهوریت طریقو باندې انتقامي کاروایانې روانې دي د اپوزیشن خلاف. ځاګه انتقامي کاروایانې مخکې د نواز شریف او د بچي مریم نواز په ولا باندې دغه مسله وسوله چې بیا هغه ټوله سزا چې ده د اسلام آباد د هایکورټ ماتلم کله. اصل مسله دغه ده چې په دې ملکي اسټبلشمنټ دا کوشش کوي چې د پارلیمنت بارادستی په هیڅ حالت کې نه وي.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت دریځ لري چې د شهباز شریف پر ضد مقدمه د دوی په حکومت کې نه بلکې د وړاندې څخه درج کړې شوې وه او نیب یوه خود مختاره اداره ده د حکومت په وینا نه بلکې په خپل خوخه کاروایانې کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعال ګلالې اسماعیل پلار وایي لورې د هیواد وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای چارواکو نیولې ده. پوهان محمد اسماعیل نن مشال راډیو ته ویل لورې له لندنه پاکستان ته ستنه شوې وه چې په اسلام آباد کې ونیول شوه او د اف ای مرکز ته یوړل شوه. اف ای د نوموړي د گرفتارۍ په اړه څه نه دی ویلي. د ګلالۍ پلار پوهان اسماعیل په اسلام آباد کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې دفتر ته ورغلی او له هغه ځایه له بوریوال کاکړ سره خبرې وکړې.
پی ای سینټر ته راوست اوس د مونږ اف ای سینټر ته راغلو چې مخکې بچی کېږي ایئرپورټ کې په اف ای په خپل کسټوډي کې واغسته او اوس یې اف ای مرکز ته جیته اسلام آباد ته راوستې ده.
تاسو اف ای مرکز ته رسیدلی یاست؟ اسماعیل صاحب دا تاسو ګلالۍ وینئ اوس کنه په بل ځای ته بویل ده؟
روانه ده چې یو طرف ته روانه ده مرکز ته یو باید مخامخ نه راغله اوس مخکې ګورو چې څه کېږي.
او خپل روانه ده که هغوی نیولې ده؟
هغه ورسره یو کس روان دی.
او چې کله اسماعیل صاحب دوی پر ایئرپورټ باندې نیوله تاسو ولیده او تاسو ته څه وضاحت وکړه کنه؟
مونږ ته ټلیفون وکړه او بس هغه چې کوم یو منټه غره اراده دی چې دوی بیا څنګه دوی د ایریا ته څنګه کړه مونږ په دې پراسس کې وګورو چې څه کیږي. ها سر به بیا یو سات پس خبرې کولی شو.
اوکې مننه اسماعیل صاحب.
د بشری او د نجونو د حقونو د مبارز ګلالی اسماعیل لپلار پوهان محمد اسماعیل سره مو د بوریوال خبرې اورېدې چې په دغه بهیر کې وو چې د په وینا لوري اف ای ای نیولې ده او دغه خبرې چې کټ مټ چې څنګه شوی په ټلیفون باندې مغه سیمه در خبرې کړې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د قبایلی سیمو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کړی دی چې انتظامیه اوس هم ورسره د اف سی آر له قانون سره سم چلند کوي. دوی پرون مشال راډیو ته اوس هم خلک د اجتماعي او ځمکنۍ ذمهواری تر مادو یا د فیو لاندې نیول کیږي او لا هم عدالتي نظام نه لري. دوی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي د اکتوبر پر 9 په قبایلی سیمو کې د پولیس او عدالتي نظام نه عملي کېدو په اړه سپیناوی غوښتی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې ژر په هغو سیمو کې د صوبې او پاکستان قوانین عملي کړي. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عاقب نثار د اکتوبر پر 9 نیټه په قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیس پر نشټوالي ځاني پوښتنه ګرځنه کړې ده. نوموړي په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا چارواکو ته د اکتوبر پر 15 نیټه په سپریم کورټ کې د حاضرېدو او د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو راپور وړاندې کولو امر کړی دی. دا لغه ورسته ده چې د روان 2013 کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون هم ختم کړل سو. هغه وخت د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلی سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ کړ. خو د قبایلی سیمو یو شمیر وګړي اوس هم شکایت کوي چې هلته له دوی سره د اف سی آر قانون له مخې چلند کیږي. د قبایلی سیمو یو وکیل تاج محل اپریدی وایي چې اوس هم په دې سیمه کې اف سی آر په بیله بڼه موجود دی.
ختم شو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی او حکومتي ویاند شوکت یوسف زی وایي چې له قبایلی سیمو اف سی آر لیلی کړل سوی او هلته د پولیټیکل ایجنټ پر ځای ډیپټی کمشنر ټاکل سوی دی. نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې ډیر ژر فاټا اصلاحات په بشپړ توګه عملي کړي.
کوشش کوو چې دا فاټا مرګر شوی د خیبر پښتونخوا کې او هغه ټول قوانین چې هغه په سټل ایریا باندې لاګو دي دا ټول هلته لاګو شي. ظاهره خبره دی چې کوم زوړ حکومت او هغه په کې ډیر زیات خامیانې پریښې دي. هغه چې کوم د صوبایي اسمبلی ایکسټینشن دی یا نور دا اوس منګورو لګیا پای کې کوششونه شروع کړي دي. ټاسک فورس جوړ دی او کوشش کوي چې دلته کې کوم قوانین دي چې هغه هلته لاګو شي او د پولیس هلته ایکسټینډ شي او پولیس نوې برتیانې شروع شي.
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 6 نیټه د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چاري ګړندې کول لپاره یو کاري ډله هم وګمارله چې کاري فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول، د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ادارو انتخابات کول، د 100 ارب روپیو مالی پانګه برابرول او دا هرڅه په 5 کلونو کې سرته رسول دي. په دې کمیټې کې د خیبر پښتونخوا پر گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان سربیره د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او سینیټر هدایت الله ترڅنګ یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي هم شامل دي.
نامد شاه زمي رپورت په اوریده د بلوچستان حکومت وايي په صوبه کې د اوبو کمی پوره کولو ته لومړیتوب ورکوي او د دې لپاره پلانونه هم جوړ کړي. دا خبره یو چارواکي پرون پر داسې مهال مشال راډیو ته وکړه چې د اوبو چارو پوهان وايي په بلوچستان کې د اوبو مسأله خورا جدي شوې ده. دوی وايي د دې د هواري لپاره باید حکومت او ولس دواړه رول ولوبوي. بوروال کاکړ رپورت لري.
د بلوچستان حکومت وایي په ټوله صوبه کې د اوبو دومره کمای دی چې په ډیرو سیمو کې د زراعت لمنځتلو وروسته اوس خلک د څښلو د اوبو له کمی سره مخامخ شوي دي. د پبلیک هیلت صوبایي وزیر نور محمد دومړ د سې شنبې په ماښام مشال راډیو ته وویل چې دا مسله په ټوله صوبه کې ده، خو په ځانګړي توګه د په وینا د کوټې ښار له جدي مشکل سره مخامخ دی. نور محمد دومر زیاته کړه چې که څه هم دوی په کوټه کې ولسته د اوبو د ورکړې پوره هڅه کوي، خو بیا هم ډیر خلک په پیسو د اوبو اخیستلو ته اړ دي.
یقینا هم د ډراوټ له وجې څخه
د بلوچستان اکثر شهرونه سیدی زمینداری او زراعت خو تقریبا په ختمېدو دی، خو خلک د څنې پر اوبه باندې دا وخت قدرت نه لري. په هغه کې تقریبا اسپیشلی د بلوچستان غټ ښار کوټه ده، کوټه تقریبا ډېره متاثره ده. اوبه چې دي هغه لاندې روانې دي، دغسې په نور بلوچستان کې مالات ټیک نه دي. په ګوادر کې هم د اوبو ډېر لوی مسله ده.
نور محمد دومړ وویل دوی پلانونه تیار کړي دي او هڅه به کوي چې د صوبې د ولس دا بنیادی مسله هواره کړي.
دا وخت زموږ صوبه بلکې پوره ملک د مالی بوران سره مخامخ دی. که دغه بوران څنګه لري سي انشاءالله موږ ته څه د بجټ کمی را پوره سي، نو زه امید لرم سي انشاءالله دغه زموږ د اوبو چې کوم شارټ فال دی یا د خلکو له کوم تکلیف سره مخامخ دی دغه تکلیف به لري سي. خو خاص کر د تشنې د اوبو دپاره سي زموږ د کوټي ښار دپاره او ګوادر دپاره څه داسې تجاویز شته، نو موږ امید لرو چې په هغه تجاویز موږ کار وکړو نو موږ ته به ډېر ښه ریزلټ راکړي.
د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر مشال راډیو ته وویل په بلوچستان کې د اوبو مسله چې څومره ګڼل کیږي تر هغه ډیره جدي ده.
د بلوچستان چې کم ایوریج رینفال دی دا 165 ملی میټر دی، نو یو خو آلریډي موږ په ایرید زون کې راځو، یعنی چې د اوبو د کمی په زون کې راځو. بیا له هغه بعد خبره ده چې دا موږ د پرینل یعنی کې پخې اوبه یا کینال دا بالکل نشته یا ډیر کم دی. زموږ ګرد انحصار څه دی هغه په ګراوند واټر باندې دی. په بلوچستان کې له 20 ملیون ایکر فیټ څخه اباو ګراوند واټر انولي څه دی هغه پمپنګ کوي، نو له هغه لوي چې دا اوبه لاندې پانی دی.
ډاکټر عبدالرزاق ناصر وویل د دې مسلې د هواري لپاره باید حکومت او ولس دواړه خپل رول ولوبوي.
بارانونه کم هم دی، داسې کم بارانونه دي دا بس به مرته مرته رن اف، یعنی کی پم زکه چې و بوځي دا په دا رن اف من ډیزایر سي. نو کچیر مر دا رن اف وب هم بچاو کو لاغه سره سره چې دی لو ډیلټا کراس سو لګو چې کم ته وب کم ضرورت سي، نو تر دې راه د پوری مر دا خپل دغه مسله چې دا هغه کاونټر کولای شي.
د یادونه ورده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې وچکالۍ زراعت زیات اغیزمن کړی دی چې لکه بلې د ډیری سیمو خلک شارونو ته کډه شوی دی.
د بوروال کاکړ رپورت مورده د ملکن ډیویژن د انتخاباتو مشر ویلی د اتوار پر ورځ د دوو صوبایي څوکیو لپاره د کیدونکو ټاکنو تیاری کړی دی. جاوید اقبال نن مشال راډیو ته ویل خلک به له سهار 8 بجو څخه تر مازیګر 5 پورې ووټونه اچوي. په سواد کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د ووټ ورکولو په مرکز کې د پوځ نه ځای پر ځای کیږي، خو اقبال وایي د سرتیرو ذمہواري یوازې امنیت ساتل دي او دا کار قانوني دی. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
سواد سیدو شریف کې د زمینی ټاکنو په اړه د ملکن ډیویژن الیکشن کمشنر جاوید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې په 14 اکتوبر اتوار په ورځ به سواد کې دوو حلقو پی کې 3 او و کې د صوبای اسمبلی نشستونو لپاره د ټاکنو تیاریاں مکمل شوې دي. دوی وایي چې په 14 اکتوبر به د ټاکنو عمل خپل کار شروع کوي.
پولیس سټیشن ته د ټول عملی او د پولینګ بیگ رسولو تنظیمات زموږ فائنل دي. هغه د پاره مونږه ګاډي چې کم دي، مختلف قسمه ګاډي چې کم پکار دي، هغه مونږه مکمل تنظیمات کړی دي. په 14 باندې به پولینګ لري. اتوار پر ورځ د 8 بجو نه والی تر 5 بجو پورې بغیر څه وقفې به دا پولینګ روان وي. آی ٹی ټیکنالوژي دي چې مونږه غوډې کې انټروډوس کړی دي، څنګه چې جرنلیشن کیو دا وسه پدې کېم دي، او زموږ کوشش ته چې شفاف او غیر جانبدار او مکمل داسې لیشن وشو چې په هغه د ټول د سواد عوام چې دي هغه باندې پوره اعتماد دی.
سورج وړاندې سواد کې د مخالفو ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې وه چې سواد کې د فوج تر سوري لاندې دغه ټاکنې نه کیږي. په دا اړه ښاغلی وایي
د آر بي چې دی د هغه ریزلټ جوړولو سره بس سروکار دي. د آر بي صرف دومره پورې هدا پورې دي چې به دننه د پولیس سټیشن بهر به مي، پولیس سټیشن دننه به مي، صرف دې د پاره چې څه ناخوشګوار واقع نه شي او ټولو عوامو ته یو شان اپارچونیټي مکمل شي چې ښه او حوصلې سره هغه بغیر څه خوف او خطر چې دی، بغیر څه جنگ جګړې، بغیر څه داسې ناخوشګوار وکیل شنو شي، نو دومره هدا پوری فوج ته ذمہواری ملو دا وغه آئین کې باقاعدگی کړی دي. دفعه 220 آرټیکل 220 آرټیکل 245 لاندې مطلب دا سفیر قانوني کار نه دی شوی.
د سوات حلقه درې او اووه کې د واکمنې پارټۍ دوه غړي ډاکټر حیدر علي او امجد علي تیر عامو ټاکنو کې دوه حلقو څخه کامیاب شوي ول، نو دغه حلقې وروسته خالی کړي دي او پکې یو ځل بیا ټاکنې کیږي چې پکې د متحد اپوزیشن غړو او واکمنې پارټۍ پی ٹی آئی امیدواران یو بل ته خامختی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب مسید په قضیه کې د سند پولیسو ته د خپل رپورټ جمع کولو اخري موقع ورکړې ده. خو د نوموړي وکیلان وایي د مقدمې د چلیدو له طریقې خوشاله نه دي، ځکه چې دا عمل ځنډیږي. دوی زیاتوي چې په مقدمه کې زیات مشکل د وژلي ځوان پلار ته جوړ دی. نقیب مسید په جنوري کې وژل شوی او د وژنې تور یې د کراچۍ پر یوه پولیس افسر راونوار پورې شوی. موریوال کاکړ موضوع څېړلې.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د سه شنبې په ورځ د نقیب مسید د مقدمې اورېدنه وکړه او پولیسو ته یې وروستۍ موقع ورکړه چې د اکتوبر پر 1 نیټه دی تر اوسه د پټو ملزمانو په اړه رپورټ وړاندې کړي. خو پر یاد مقدمه نظر لرونکي قانون پوهان وایي که یاد مقدمه له کراچۍ بل ځای ته انتقال نسی نو دوی ته د انصاف ترلاسه کېده ممکن نه ښکاري. ایډوکیټ پیر رحمان مسعود مشال رادیو ته وویل په مقدمه کې تر اوسه د نه برابر پرمختګ شوی دی.
کیس طریقې کار دغه دا چالان جمع شوی دی. د چالان مقصد دغه دی چې یاره د ملزم دی د تفتیش په رڼا کې چې ملزم شو چالان جمع شو چالان عدالت هم ومنلو. هغه نه بعد طریقه قانوني دغه دا چې په اول د چالان جمع کېدو نه بعد به دوی ته کاپیانې سپلای کېږي، کاپیانې به ور تقسیموي د ملزمانو ته چې دا ستاسو خلاف چارج دی. دوی خلاف تاسو څه وایي؟ په نوي تاریخ چې دوی راشي په دوی فرد جرم عاید شي. فرد جرم نه بعد چې کومه لږ گواهی شروع شي تر اوسه پورې لا یو گواه په دې کیس کې نه دی تیر شوی.
ایډوکیټ پیر رحمان مسعود زیاته کړه چې په ځانګړې توګه د وژل شوي نقیب مسعود پلار ملک محمد خان ته ډیر مشکل دی چې هر ځل له وزیرستانه کراچۍ ته سفر کوي.
د ټانک ته به دوی ته فون کوي، د ټانک نه به بیا کسی تقریبا چې مکین ته رسې رسې نو اته چک پوسټونه راځي. تلاشیانو کې خو اوس د څه تحریک د ځوانانو راپورته شوی د هغې سره څه ډېر فرق راغلی دی. اول به ډېر زیات کړاو نو اوس هم ځي په ځي باندې رکاوټونه خوشته. سیکورټي مسلې دي، مسلې مسایل دي، تلاشیانې کېږي، نوم هم اندراج کولی. دې نه علاوه خرچه هم کافي خرچه کېږي ته چې ټانک نه مکین ته ځې نو یا د مکین نه کراچۍ ته راځې نو تقریبا کم از کم 5,000 روپۍ چې ډېره گزاره وکړي لاس راټول کې نو 5,000 روپۍ د یو عام کس خرچه کېږي.
نقیب مسید د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی و چې د کراچۍ د ملیر ضلع پولیسو د روان کال په جنوري کې په دې تور وژلی و چې د دوی په وینا له وسلوالو سره یې اړیکې درلودې. د یادو پولیسو مشر راو انواریا د وژلو پړه هم منلې وه، خو وروسته پلټنو ثابته کړې وه چې نقیب مسید بې ګناه و.
د بروال کاکړ رپورټ موردی. د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي په سعودي عرب کې د خپلو بندیو وګړو د خوشی کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی. د وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل په سعودي عرب کې شاوخوا 1500 پاکستانیان بندیان دي چې اکثره یې ځکه نیول شوي چې ورسره سفري اسناد نول. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي دا د اسلام آباد ذمواري ده چې د خپلو بهر میشته وګړو پوښتنه وکړي. احمد الله تفصیل راکوي.
د زیارت پورس اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د سعودي عرب په سرخار ریاض کې د پاکستان سفارت خانه او په جدي خار کې قونسلګری د سعودي چارواکو سره په تماس کې ده چې د یاد حکومت لخوا په حراست کې اخستې شوي 1500 پاکستانیان راخلاص کړي او ملک ته واستوي. د سعودي حکومت لخوا زمونږ قونسلر ته رسائی ورکړې شوې ده چې په حراست کې اخستې شوو کسانو سره وویني. په یاد ملک کې زمنګ متعلقه چارواکي د هغه سینټر وخت پر وخت دوره کوي چرته چې دا نیولې شوی کسان پراته دي او کوشش یې دی چې ورته په هنګامي توګه سفری دستاویزات جوړ کړي چې څومره زر کېدلی شي چې دا کسان واپس خپل ملک ته راستانه کړي. د روان کال په اگست میاشت کې پریاس کې د پاکستان سفیر خان هاشم بن صدیق هم د دغه حراستي مرکز دوره کړې وه چرته چې 1500 پاکستانیان بندیان دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یو چارواکي کامران عارف دا د حکومت ذمہواری وی که یو وګړی په بل ملک کې قید وي نو ورسره به پورا قانوني مرسته کوي.
د پاکستان اوسیدونکي دی او هغه پاکستان نه بهر دی نو دا هغه تحفظ ذمہ بیا هم د حکومت پاکستان دا لکه دینه پاکستان خلاصیږي نه بیا که هغه هلته کیس پہ جوړ شي دا د حکومت فرض دی چې هغه کاونسلر اسسټنس ورکړي خپل شهریانو ته چې که هغه وکیل نشي نیوی چې هغه ته امداد میلاو شي حکومت سره نیګوشیټ کړي او دومره ډېر دغه کې چې کم قیدیان دي دا لازمه ده
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا کسان په سعودي عرب کې د 1300 وخت راهسې په حراست کې دي چې پکې زیاتره په غیر قانوني توګه په یاد ملک کې اوسېدل. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې 12:30 او په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. ملیحا امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن د یو شمېر ګوندونو سیاستوالان حکومت تورنوي چې د احتساب کمی ادارې په ذریعه د یو خاص ګوند مشرانو پر ضد سیاسي کاروایي ودروي. د قومي اسمبلی او سینټ د سیاستوالانو پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ بهر یو احتجاجي پارلماني غونډه وکړه. د انجونو او بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي ګلاله اسماعیل په اسلام آباد کې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې ایف آی اے چارواکو نیولې ده. د نوموړي پلار پروفیسر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې ګلاله نن له لندن څخه اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر ونیول شوه. ایف آی اے لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان جوړه کړې کاري ډله هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې عدالتي او د پولیسو نظام زر عملي کړي. دا خبره حکومتي ویان چوکتي سبزی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وکړه. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوبو د کمی خبره کوي او وایي چې ولس د سکلو د اوبو له کمی سره مخامخ دی. د بلوچستان د روغتیا وزیر نور محمد عمر بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله په ټوله صوبه او په تیره په کوټه ښار کې زیاته ده. د پاکستان ولسمشر عارف علوی جسټیس شوکت عزیز صدیقی د اسلام آباد های کورټ د جج له دندې ګوښه کړې ده. پرون د قانون او انصاف وزارت په نوټیفیکیشن کې ویل چې ولسمشر دا پریکړه د سپریم جوډیشل کونسل د پرونی سپارښتنې په رڼا کې اخیستې ده. د جنوبي وزیرستان پتنګي بدین ازای سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو ګاډي د ځمکې خښ بم سره چاودېدو په پیښه کې درې امنیتي اهلکار وژل شوي او درې نور زخمیان دي. په ډېرې اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د خبر پخلی کړی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمہواری منلې ده. سربیا د ایران او وګړو لپاره د ویزې بغیر هیواد ته د ورتلو شرط ختم کړی دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکی کې د یو سعودي خبریال جمال خاشوکی روکېدل یو بوږنوونکې پیښه بللې او ویلي چې هیواد به د کیس په تفتیش کې له ترکی سره مرسته کوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېدو. ویان د ملي حمیر زاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې د پاکستان د نننۍ ورځې له ځنو ورځپاڼو څخه ادارې راخیستې دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې په ملک کې د وسایلو د غیر منصفانه ویش له وجې په لکونو داسې خلک دي چې چا سره د اوسېدو لپاره چت نشته. ادارې وایي د یو سروې تر مخه په پاکستان کې ولسته شاخوا د 1 کروڑ کورونو د کموالي مخه ده چې د څه لپاره وزیر اعظم عمران خان په خپل انتخابي مهم کې د 500 لکو کورونو د جوړولو اندیا ورکړې وه او اوس یې په عمل درآمد شروع کړې. ادارې زیاتوي چې ملک دا وخت د سنګینه بحرانونو نه تیریږي. داسې وخت پرې مخکې نه و راغلی. حکومت هم دې له وجې IMF سره رابطه کړې. خودی کرد خصوص سره به ګرانی نوره هم سیوا شي او د غریب ولس ژوند به نور ګران شي. ادارې په وینا تر څو چې د 500 لکو د کورونو جوړولو خبره ده نو حکومت به ځمکه ورکوي او د پرایویټ کمپنو په مرسته به یې جوړوي. دې سره به د روزګار موقع هم ترلاسه کیږي او اقتصادي هلې ځلې به ښې کیږي. ادارې اخیره کې لیکي د 500 لکو کورونو د جوړولو اعلان د خوشحالۍ وړ دی خو آسان هدف نه دی. دې لپاره د ډېر محنت ضرورت دی. هیله ده چې وزیر اعظم او ټیم به یې ټول عوامل په نظر کې ساتي. د انورسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې هر کال د 3 اتیا زرو خصو د سینې د سرطان تشخیص کیږي. د دې په اړه ټولنیز تحریم او ټیبو د صحت د سهولیاتو کموالی او د سرطان د کمی پالیسۍ نشوالی هغه چیلنجونه دي چې د دې ناروغۍ پرمختګ ودرولو لپاره پرې کابو موندل ضروري دي. ادارې وایي چې د اکتوبر میاشت د سینې د سرطان د آگاهۍ په اړه لمنسل کیږي. دا یوه یادونه هم ده چې ایشیا کې د سینې د سرطان د ټولو زیاته شره پاکستان کې ده او هر کال له دې ناروغۍ 40 زره ښځې مري. ادارې مخکې لیکي دا شمېره حکومت له د سینې د سرطان مخنیوي په لړ کې ګامونه اوچتولو له ډېره ده. باید چې ټولې ښځې د دې ناروغۍ مخنیوي او د درملنې سهولتونو ته لاسرسی ولري. ورځپاڼه کاږي چې پخواني حکومتونو د ځینې عناصرو د فشار له وجې د سینې د سرطان د مخنیوي آگاهۍ نه ډډه کوله. دا بدلېدل پکار دي ولې چې که په شروع کې دا ناروغي معلومه شي نو د سینې د سرطان علاج کامیابۍ سره کیدی شي. ادارې په وینا چې جنسي مساوات حاصلولو، غربت کمولو او غذایي صورتحال ښه کولو لپاره باید چې حکومت د ښځې او ماشوم په صحت توجه ورکړي. هغه میندې چې بچو ته خپل پی ورکوي نه یوازې د سینې د سرطان خطر کموي، بلکې د ماشومانو د مرګ شره هم کموي. خو د سینې د سرطان درملنه یوازې معیاري هسپتالونو سره ممکنه ده چاته چې مناسبه فنډونه ورکړی شوي وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدي لخوا د خیبر ضلع راجګر د متاثرینو خپلو سیمو ته خالي لاس لیږلو په اړه اندېښنه د توجه وړ معامله ده. ادارې مخکې لیږي په یو داسې سیمه کې چې چېرته خلکو د ترهګرۍ پر ضد اپریشن له وجې خپل کورونه څاروي او کاروبار پرېښي وو، دا خلک د ملک بېلابېلو برخو ته په کډه کولو مجبوره شوي وو. ادارې اخیري کلي کې باید چې حکومت ولسي نمایندو سره په یو ځای د متاثرینو په مسلو غور وکړي او د هواري لټولو پسې ورته د واپس لو هدایت وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د ورکېدو پر موضوع لیکنه خپره کړې او وایي د انقرې په اند نوموړی په استنبول کې د سعودي عرب په کنسلګرۍ کې وژل شوی، خو د خپلې ادعا په اړه یې کم شواهد ورکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې په چین کې د درغلیو په تور د نړیوالو پولیسو د مشر نیولو موضوع څېړلې. ګلایاز د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عرب خبریال جمال خاشوقجي په ترکیه کې د لادره کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي تیره اونۍ ترکیه چارواکو خبریالانو ته ویلي وو چې خبریال جمال خاشوقجي په استنبول کې په سعودي کنسلګری کې وژل شوی دی، خو په دې اړه ډېر لږ معلومات او شواهد ورکړي وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لړ کې نوي ثبوتونه ترلاسه کړي دي. په دې کې یو ویډیو ریکارډینګ او نور شواهد هم شامل دي. په یو ویډیو کې 15 سعودي وګړي ښودل شوي چې د اکتوبر په 2 نیټه سعودي کنسلګری ته ننوتي وو. په همدغه ورځ خبریال جمال هم سعودي کنسلګری ته ورغلی وو. ورسپانه لیکي چې دغه سعودي وګړي په یو شخصي جهاز کې استنبول ته ورغلی وو او د دې دستاویزات هم موجود دي. دغه کسانو نمونه او تصویرات د ترکی په ورسپانو کې خپاره شوي هم دي. ورسپانه لیکي رایټرز خبرې ایجنسی له سیړنو دا خبره معلومه کړې چې په دغه کسانو کې یو فارنسک ساينس پوه او نور فوزي افسران دي. واشنگتن پوسټ د ترکی سرچینو په حواله لیکلي چې دغه سعودیانو جمال خاشوقجي په کنسولیټ کې دننه وجلې او بیا مړې له کنسولیټه ویستلې هم دي. بلخو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې چین تر اوسه پورې د انټرپول یعنی نړیوال پولیسو ادارې مشر مینګ هونګوای پر ضد درغلیو ثبوتونه نه دی وړاندې کړي. د انټرپول مشر چین ته په سفر کې لا درکه شوی وو او بیا چین چارواکو ویلي وو چې نوموړی یې د درغلیو په تور نیولی دی. ورسپاڼه لیکي چې چین د مینګ د نیولو تر شا وجوهات نه دي ښودلي، خو دا یوه سیاسي فیصله وه. ورسپاڼه لیکي چې انټرپول له بیجنګ غوښتنه کړې چې د مینګ په حراست کې اخستو په اړه سپیناوی وکړي، خو تر اوسه پورې په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. انټرپول د اتوار په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د مینګ استعفا یې منلې ده او نوی مشر یې نومولی هم دی.
ګلایازو د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوله. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د ورکېدو مشکوکه پیښه بوګنوونکې بللې. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل امریکایان د دې قضیې د پلټنو لپاره له ترکیې سره مرسته کوي. خاشقجي د اکتوبر له 2 نیټې راهیسې ورک دی او انقرې تور پورې کړی چې نوموړی په استنبول کې سعودي کنسلګرۍ ته ورغلی و چې هلته وژل شوی، خو ریاض دا تور رد کړی. احمد تکل تفصیل راکوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بګنوونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه وروسته له دې چې له خپلې ترکۍ نجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استنبول کې د سعودي عربستان کنسولګرۍ ته ننوت، تر دې دمه بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ده اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیې او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي. موږ دې قضیې ته په ډېر جدیت سره ګورو او په اړه به یې ډېر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیې او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنوونکي وو. ریاض د ترکی چارواکو هغه اداوی ردوي چې وای قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی کنسولګری ته لننوتو لنډه شی بورسته له هغه ځایه وتلی وو. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وای چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعال وي. د راپورونو لمخه ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي کنسولګری وپلټي، خدا کار تر اوسه نه دی شوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلی چې ترکی څېړونکو د پیښې په اړه پراخ او هر اړخیز تحقیقات پیل کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د سعودي عربستان همکاري ته اړتیا لیدل کیږي، خو په عین حال کې د ترکیې انادولو خبري اژانس د ولسمشر د ویان ابراهیم کالین له قوله راپور ورکوي چې وایي ترکیې د سعودي عربستان هغه وړاندیز منلی دی چې د قاشقچی د قضیې په اړه د څېړنو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کمیسیون جوړ شي. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو هم د قاشقچی د لا درکه کېدو پر پیښه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دویاریچ د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو په نیویارک کې له سعودي چارواکو سره تماس نیولی او په دې برخه کې خپله اندېښنه هغو ته څرګنده کړې ده، خو دا سازمان د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې شامل نه دی. جمال قاشقچی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کلمونه لیکل، په امریکا کې درس ویلی او د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د ښکېلېدو په ګډون یې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان پر ځینو پرېکړو انتقادونه کړي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي عربستان پر متحدانو غږ کړی چې د قاشقچی له ورکېدو وروسته د ولیعهد محمد بن سلمان سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. هیومن رایټس واچ پرون په یو خبر پانه کې وویل که سعودي عربستان د قاشقچی په لادرکۍ او یا احتمالي قتل کې لاس ولري، نو متحد ایالات، برتانیا، اروپایی ټولنه او د دې هیواد نور متحدان باید له هغو مشرانو سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي چې کارونه یې یو استبدادي رژیم ته ورته دي.
په خوست کې د تبلیغیانو یوې ډلې احتجاجي مظاهره کړې او ګردیز د خوست ګردیز سړک یې پرون تر ماښام پورې تړلی و. په ولایت کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې تبلیغیان په دوو ډلو ویشل شوي. یوه ډله یې د پاکستان د رای وینډ تبلیغي ترتیب لاروی ده او بله هغه یې د جلال آباد د تبلیغي مرکز پیروي کوي. د رای وینډ ترتیب لارویان وایي په خوست کې د اجتماع نه کیږي، خو د افغانستان ډله وایي په خپل هیواد کې د غونډو پوره قانوني حق او ازادي لري. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د تبلیغي اجتماع په مخالفت کې هغه شمېر تبلیغیانو چې په دیني تبلیغ کې د پاکستان د رای وینډ د مشرانو په ترتیب فعالیت لري، د خوست ګردیز عمومي سړک تړلی او ګاډو ته یې تر ماښامه ورباندې د تګ او راتګ اجازه نه ورکوله. په خوست کې تبلیغیان له نږدې دو کلونو راهیسې په دوو ډلو ویشل شوي. یوه ډله د پاکستان د رای وینډ مرکز او یوه بله ډله د افغانستان د جلال آباد د تبلیغي مرکز په لارښوونه او ترتیب تبلیغي فعالیتونه کوي. د پاکستان ترتیب پورې تړلي تبلیغیان وایي چې ځایي ادارې او نورو مشایخو پریکړه کړې چې سږ کال به په خوست کې تبلیغي اجتماع نه کوي، خو د افغانستان د ترتیب والا تبلیغیان وایي چې دا خپل هیواد دی او د دې هیواد د نورو وګړو په شان دوی هم حق لري چې اجتماع جوړ کړي. د جلال آباد د تبلیغي مرکز یو تن مشر عبدالله وایي
زمونږ ارادارې چې زمونږ اجتماع چې ګندل من قانوني حق دی، په دې کې مونږ مونږ کوو اجتماع څه ته وایي خلک مانده در راځم کوو حضور ته کوو ګوره 200 جلسې نن کېږي پارلمان د پاره ار سړی حق لري کې نه دي زه تبلیغي جلسې حق نه لرم چې نه حکومت دې مانه کینی قمانداني دې مانه کی استخبارات دې مانه کینی چې زما عبادت نشي کولای د افغانیت افغانانو سپورټ نشي کولای افغانان دې نه تنګي شورو موږ بهر ولایت کې افغانان مراکز لرو د جلال آباد مرکز ماته دي خپل جماعتونو موږ راځم کو جلال آباد کې په ملک کې تقسیم وو دې جماعتونو راځم کوي پنجاب ته لیږي.
د ګلداد شاه په نوم یو بل خوستي تبلیغي وای
چې کله افغانستان آزاد شو موږ د تبلیغي کور شروع کړو په ولایتو وګرځیدو او موږ مرکزونه جوړ کړو موږ نو الحمدلله اجتماعونه شروع کړې موږ بچا سره په چیز دوانه دو موږ به دین کور بیا کو اسار پر کول به کو چې څوک به وایي کڅو پر وایي
بل خو هغه تبلیغیان چې د پاکستان د رای وینډ مرکز په ترتیب فعالیت لري وایي چې دوی په خوست کې د اجتماع جوړیدو ته اجازه نه ورکوي. د محمد سلطان په نوم یو تبلیغي امیر وایي
موږ چې اجتماع ته کته اجازه نه ورکو کته پک وشتک پوښو که اره پوښ چې وسمو وسو زګه چې ګیز مولوس په ویچو کبیا دار شخصي کوم پرسته کی وکای چې ماوین صاحب یې کی یې ولی صاحب کی یار بو بندو تبلیغ بوب شکو علما به پر جمع کوو چې دای پردې لوند وکا چې میک ته پاتاشتا چې دا خنپیو نه دی.
د رسول بادشاہ په نوم یو بل تبلیغي اموي چې زئی ادارې دوی ته وغږ نه دی نیولای
خالد دی 15 ملټه سړک باندې کړو دغه مو میلیارې باندې کړه دې حکومت اجازه تیر کړو دغه علما په فیصله نه او به تیر کړی د حجاکا په فیصله نه تیر کړی میک پریود سیګنوري دی پریود په 15 ملټه کوو ورته مرکز ته تخلص کړ شوی تخلص کړ
بل دوی ته د خوښ خاروسیدون کې د سړکونو اولارو باندې دل خکار نه بولیا وای او مخالکه ته باید تکلیف ور نه کړل شي.
یوسف جان یار چې باندې تکلیف ده پټ پپ شو برو سنانار سره به غپ پوره ونی وي
قاسم ګل تکلیف ده چې برای یا میټر باندې لاره یا میټر باندې خلک ته تکلیف ده میری زندگی
موږ په دې اړه د ولایت مقام غبرګون ته خواوشا څلور ساعته انتظار وکړ، خو بالاخره د تبلیغیانو په اړه د ځایي ادارې پریکړه د پنجشنبه ورځې ماښام مهال نهایي شوه. د خوست د والي ویان طالب منګلی په اړه وویل،
دوی ته وخت ورکړل شو تر څو د جمعې ورځې تر مازدیګره پورې د اجماع چارې راغونډې کړي، او امنیتي ارګانو ته مو هدایت هم دا دی چې هغه څوک چې تاوتریخوالی او نظم ګډوډوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي د هغې په اړه اقدامات وکړي. خو ښه خبره دا ده چې دوی یووالي کې دغه اجماع ترسره کړي.
د خوست اوسیدونکي په ټوله کې په دوو ډلو د تبلیغیانو ویش او د دوی ترمنځ د اختلاف ډېرېدل ښه نه ګڼي، او په افغان حکومت کې د حج او اوقاف وزارت او د علماو له سرتاسري شورا غوښتنه کوي چې د دې اختلاف هواري ته یوه مناسبه او دواړو لورو ته قانع کوونکې حل لاره پیدا کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د جمهوریت خبرونه راتلونکو غړې کې درته در خبرو، پر راتلونکو غړې کې تاندې هیلي خبرونه هم لرو، تر هغه وروسته به د ځوانانو غږ خبرونه په ژوندۍ توګه در خبرو. د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسون چارواکو ویلي که حکومتي واکدارانو د انتخاباتو په بهیر کې د کوم کاندید په ګټه یا تاوان کار وکړ، ورسره به قانوني چلند وکړي. د کمیسیون چارواکو د خبره پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته وکړه. د اکتوبر پر 3 په افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې کیږي. باز محمد عابد تفصیل راکوي.
دغه مطبوعاتي ناسته چې د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې وشوه، د ننګرهار والی آیات الله حیات او د افغانستان د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پکې برخه لرله. خاغلی روحاني په دې مطبوعاتي ناسته کې وویل چې د ټاکنو په بهیر کې کوم دولتي کارمند د کوم کاندید په ګټه یا تاوان فعالیت ترسره کړي، دوی به ورسره قانوني چلند وکړي. دولتي مسؤلین او کارکوونکي د ټاکنو په چارو کې د کوم کاندید په حق کې تبلیغات وکړي او هم د دولتي او نظامي وسایطونه په استفاده د کوم کاندید په ګټه یا تاوان کار کول جدي منی او جرم دی، موږ به یې په قاطع ډول سارو او قانوني چلند به ورسره کوو.
و به او برخورد میشه.
د ننګرهار والی آیات الله حیات په دغه ناسته کې وویل، دوی به هیچا ته دا اجازه ورنکړي چې په ټاکنو کې لاسوهنه وکړي.
هر هغه دولتي چارواکی یا مسؤل چې د هغو د کورنۍ نږدې غړي ولاړ دي، هغو به جدي د موږ تر څار لاندې وي.
د ټاکنو د شکایتو کمیسیون مشر عبدالعزیز آریایی د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر داسې کاندیدان لا هم د نوماندۍ له لیسته نه دي وتلي چې جرمي سابقې لري او د دولتي ځمکو په غصب کې نوم لري وویل. په دې ارتباط چې څومره کسان له لیسته حذف شوي یا نه دي شوي، موږ سره اسنادو خبرې کړې دي. دې کې هیڅ شک نشته چې هر هغه څه چې موږ په اسنادو کې موندلي په هغې مو پرېکړه کړې ده، او په دې رابطه چې د زورواکانو، حکومتي چارواکو او سیاستوالو مداخله موجوده وه، موجوده ده او موجوده به وي. خو دا موږ یو چې مقاومت مو کړی او د افغانستان خلک دې په موږ باور وکړي چې په تېر کې مو مقاومت کړی او په راتلونکي کې هم مقاومت کوو. د ننګرهار د ټاکنو د شکایتو کمیسیون چارواکي وایي چې د ټاکنیز کمپاین تر مخه ورسره د 26 نوماندانو په اړه شکایت ثبت شوي وو چې یو لستنې نقدي جرمه کړي، لسو ته یې توصیه کړي او 15 تنو ته یې اختارونه ورکړي، او د ټاکنیز کمپاین له پیلېدو وروسته ورسره 15 مورد ټاکنیزې سرغړونې شریکې شوي دي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
دارو رسپانی د لیکوال رافی زکریا لیکه نخ پر کړی چې پکې نوموړی وای انټرنیټ موبایل ټلیفونونو او ټلویزیون په پاکستان کې د ډیرو خلکو فکر بدل کړي، خو په هغه هیواد کې اوس هم د جهیز او د مور او پلار په خوخه د واده دود موجود دی. لیکوال وای د دې یو لامل دا دی چې اوس هم په ټولنه کې سړی زیات واک لري. انیس اجمل د لیکنې مهمې برخې اوروي.
پردان وسپانه کې لیکواله رافیا زکریالی کې په برصغیر کې د ژوند په ډیرو خبرو کې بدلون راغلی دی. د وړو کلو په ګډون په هر ځای کې نږدې هر تن موبایل ټلیفون او ټلویزیون کاروي. د ټلویزیوني ډرامو او پروګرامونو له لارې د خلک د بیلابیلو هیوادونو له حالاتو خبریږي او په دې خلکو کې نوی سوچ پیدا کیږي. ډان وسپانه لیکي دغه سه په میلیونونو خلک انټرنیټ کاروي او د انټرنیټ له لارې هغه خصوصو سړو ته له یو بل سره د رابطو موقع ترلاسه کیږي چې پخوا به تر خپل کلي، ښار او یا ټولنې پورې محدود وو. روزپاڼه لیکي د دې ترڅنګ د پاکستان د خلکو په ژوند شواک کې د بدلون راتللو سره زیاتره خلک دا مهال په ښارونو کې ژوند کوي. د دې حالاتو په نتیجه کې یوازې په خپلو کورنیو کې د ودونو کولو روایت لږ کم شوی دی. اوس په ښارونو کې میشت خلک په پردیو کې هم ودونه کوي، خو د لیکوالې په خبره دا په دې معنی نه ده چې د خپلې خوښې پر ځای د کورنۍ په خوښه د ودونو رواج ختم شوی دی. روزپاڼه لیکي د کورنۍ په خوښه د ودونو نه ختمېدو یوه وجه دا ده چې که څه هم په پاکستان کې ښځو کار روزګار کول پیل کړي چې ځان ته پیسې وګړي، خو د هغه قبایلي نظام ختمول لپاره کافي واک نه لري چې پکې د سړو زیاته منل کیږي. روزپاڼه لیکي په پاکستان کې د ودونو د زوړ نظام برقراره ساتل له وجې د واده سړي اختیارات هم پر ځای ساتل شوي دي. ځینې خلک دا فکر لري چې په جهیز کې د ګاډي، فریج، ټي وي او زیاتو پیسو راوړلو سره یوه دنګ او سپینه ناوې د ښځې او سړي د تل لپاره یو ځای پاتې کېدل باوري کوي. دا خلک دا سوچ هم کوي چې که ناوې دا ټول سامان له ځان سره سخرګنې ته راوړي نو خاوند به ورسره ښه او د هغه خاندان به یې قبولوي. خو د لیکوالې په خبره اوس ټول خلک په دې پوهیږي چې د جهیز اخیستو دا طریقې نورې کار نه کوي. جذباتي تړون چې نن سبا اکثره په انټرنیټ او ټلیفونونو جوړیږي، ښځې او سړي په دواړو کې د جذباتي ملاتړ، وفاداري او پاملرنې احساس پیدا کړی دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای.
رویټرز خبری ایجنسی په پاکستان کې د رسنیو لپاره حالاتو ته کتنه کړې او له بیلابیلو خبریالانو سره د مرکو پر اساس ویلي دي چې هغوی د ویرې له کبله په آزادۍ کار نشي کولی، نو ځکه یې پر خپل ځان بندیزونه لګولي. خبریالانو تور پورې کړی چې پوځ ورباندې فشار راوستی، نو ځکه یې پر ضد خبرونه نشي ورکولی. پوځ وایي پر رسنیو فشار نه اچوي او دا چې په پاکستان کې رسنۍ آزادې دي. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د اخبارونو او ټي وي چینلونو ګڼ شمېر خبریالان د یارې زورونې او د پوځ د فشار خبره کوي. له رویټرز سره په بیلابیلو مرکو کې خبریالانو ویلي چې د روان کال تر انتخاباتو پس د میډیا خلاف کاروای له امله د یارې ماحول جوړ دی او خبریالانو په خپل ځان قدغنونه لګولي دي. دوی په وزیر اعظم عمران خان، پوځ یا عدالتونو باندې د تنقید کولو نه ډډه کوي. ایجنس لیکي د عمران خان سیاسي مخالف نواز شریف له پوځ سره ښه تعلقات نه لرل. رویټرز لیکي د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المیډا هغه مرکه چې له پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره کړې وه، هم د خبریالانو لپاره د یارې یوه فضا جوړه کړې ده. رویټرز د یو شخصي چینل کیپیټل ټي وی خبریال مرتضی سولنګي لخلي لیکي په میډیا کې د خاموشۍ او کلتور جوړ دی او خبریالان د ذمهوارو خلاف د خبره کولو نه یریږي. د هغه په خبره سیلف سینسرشپ تر ټولو لوړې درجې ته رسیدلې دی. رویټرز لیکي د دغو تورونو په اړه د پوښتنو په جواب کې ورته د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR ویلي چې په میډیا باندې فشار نه اچوي. رویټرز لیکي د عمران خان دفتر د خبری ایجنسۍ د پوښتنو جواب ورنکړ، خو د الیکشن کمپین دوران نوموړي د میډیا د یرولو رپورټونه رد کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری رویټرز ته ویلي هیڅ یوې میډیا ادارې دوی ته داسې څه شکایت نه دی کړی چې ګواکې پر میډیا باندې پابندي ده. رویټرز لیکي تیره میاشت د خبریالانو د تحفظ امریکا میشتې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په خپل رپورټ کې تور پورې کړ چې د پاکستان پوځ میډیا یې روي او ور باندې فشار اچوي.
د دغه رپورت په اړه د هیواد پوس سینې دی ویلې. رویټرز د خبریالانو له خولې لیکي په پاکستان کې ډېر کم ځینې خبریالان زنداري کیږي، خو د خبریالانو تختونې هم د یری او ماحول جوړ کړی دی. اژانس سما ټی وی پخوانی اډیټر عمر قریشی له خولې لیکي په پاکستان کې میډیا په عمومي ډول په خبر ورکولو کې احتیاط کوي چې کوم خبر باید خپور کړي او کم نه، ځکه چې بے احتیاطي له خرابو نتیجو سره مخامخول شي.
د ملیه میرزا د رپورټ مورید د کورمې په پاړه چینار کې یو کس لتیرو څلوېختو ورځو راهیسې سره له خپلو ماشومانو د خبریالانو مرکز مخې ته ځي او تر ماښامه په احتجاج وي. فقیر حسین دعوه کوي چې انتظامیه شاوخوا 9.5 لک روپۍ پوروړې یا قرضدار ده، خو چارواکي یې دا ناسمه بولي. هغه څه دي چې حسین یې احتجاج ته اړ کړی. د دې ځواب د طارق اورکزي په رپورټ کې به تاسو واورئ، او تر هغې وروسته به د بلال خان بلال رباب سره خبري ساعت پای ته ورسیږي.
دا غږ د هغه ماشوم دی چې په کورما کې د پاړچینار پریس کلب مخې ته له خپل پلاس سره په احتجاج ناست دی او له حکومتي چارواکو د خپلې قرضې غوښتنه کوي. د دغه ماشوم پلار فقیر حسین نومیږي چې هغه دا دعوه لري پر حکومتي چارواکو یې د ښار صفایي د کولو په لړ کې اوه کاله وړاندې تر 9.5 لک روپۍ قرضه اوښتې ده، خو تر اوسه نه ده ورکړی. فقیر حسین دړکه ورکوي چې تر هغه پورې خپل احتجاج نه پرېږدي تر څو یې له حکومتي چارواکو خپله قرضه نه وي اخیستې.
برباد
فقیر حسین لخپل څلور ماشومانو سره حالتا لتیرو څلوېختو ورځو راهیسې په احتجاج ناست دی، خو د هغه په خبره تر اوسه یو ځل هم حکومتي چارواکو نه دا اونه پوښتل چې ته ولې په احتجاج یې. نوموړی هر سهار خپل ماشومان د سکولونو پر ځای هلته د پریس کلب مخې ته کینوي او ماښام یې واپس خپل کور ته بوزي. په دغه لړ کې اوس د هغه ملاتړ ځینې مدني فعالانو او ځایي خلکو هم کړی او سره په احتجاج کې ور شامل شوي دي. د پاړچینار اوسیدونکی او مشر ابرار حسین جان توري وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو کس له ډېرو وختو راهیسې په احتجاج دی، خو حکومتي مشرانو ته هیڅ پروا نشته.
پښتو ملک دی او ډېره د شرم خبره ده چې یوې ونیمې میاشتې نه یو کس خپل ماشومانو سره ناست وي، خپل حقوق غوښتنه کوي او د هغوی هغه حقوق نه پوره کېږي. پولیټیکل ادمنستریشن غړي د دې ته پام وکړي که چېرې دا مطالبات جایز وو، خو ودې منئ چې که نه وو جایز نو دې ته صرف یوه خبره وکړلی شي چې یاره دا دغې حوالې سره نه جایز دی او نه شي منلی.
بلخوا د کوربې انتظامیه له دغې خبرې انکاري ده چې ګنې فقیر حسین په نامه د یو کس ور باندې د خاص صفایي په لړ کې 9.5 لک روپۍ قرضه وخت ده. یو انتظامی چارواکی د نمنه خودلو په شرط ویل په پاړچینار کې ذاتی بلدی اشته، نو بیا ولې به له یو شخصي کس سره د خاص صفایي لپاره خبره کیږي. هغه زیاتوي کله چا سره په کاغذو کې د دغې خبرې سو ثبوت وي نو مخې ته یې راوړي، موږ بور باندې خامخا کاروایی کوو. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.